قبل كده سهر وبجسوي. السلام عليكم من سيشن بادا روان المريز ديال سو اتنيوم كالدز ماريا ساد اتمنى تا دچي د 2019 ميلادي کال د جولای د میاشتې لدی شمه سره سمده سل هم دیشه به د ازادي رادیو خبرونه پایل سوی او د ماشام تر وبجو دوام کوي. د ازادي رادیو د سهرنی خبري مجله زفر با ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې مجله د سر موضوع مو د افغانستان د سولې د هڅو په اړه ده. په داسې حال کې چې افغان دولت وایي له طالب استازو سره د سولې خبرو لپاره د دولت مرکزی ډلې پر انتخاب کار روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ډیر پرمختګ یادونه کړې ده. سره هر څه د مخبر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبر نه واوري. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکیه. دوه امریکایي عسکر پرون په کندهار کې وژل شوي دي. د افغانستان د شپږ کلنو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه او د پاکستان راولپنډي شرطه څیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 11 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. دوه امریکایي عسکر پرون په کندهار کې وژل شوی دي. د امریکا د پوز مرکزی قمندانۍ د دغو عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی خو نور جزئیات یې نه دي روښانه کړي. د خبر له مخې پر دغو امریکایي عسکرو بریدګر چې ویل کېږي افغان سرتیری و په ځوابي ډزو کې ټپي او نیول شوی دی. د امریکایي عسکر داسې وخت وژل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د 2020 کال تر انتخاباتو مخکې له افغانستانه د بهرنیو محارب ځواکونو کمښت غواړي. هغه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به خپل سرتیری کموي که څنګه داسې وویل.
That's my directive from the President of the United States. He's been unambiguous. End the endless wars. Draw down.
دی وی د ماته د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لخوایو امر دی. هغه واضح کړی چې د بی پای جګړو ختمې دل او د عسکرو کمښت غوړي. د بی واضح موږ نه یو چې هلته مو خدمت کړی. په دې پوسی چې د ناتو غوښ ملاتړ مموریت کې له اروپا او پاتې نړۍ بیلابیل هیوادونو سره موږ له ټولو سره مرسته کوو چې په سیمه کې د محاربو پوځیانو ضرورت کم شي. امریکا په افغانستان کې 14,000 سرتیر لري چې تر ډیره د ناتو د غوښ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو بهرنیو ځواکونو سره په ګډه د افغان پوځیانو پر روزنه او ملاتړ بوخت دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال د ړنګېدو له کبله درې کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د دغه وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس ناصر الدین دریت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کاستانه
تاسو را نه مشتې دیوال بس د سر چپشتان شته. نه هیڅ تصور نکید چې دا دیوال چپاسي. دغه دیوال پړنګې دو سر د حج درې زیارت کوونکې شهیدان سوي او د وزارت یو کارکونکې په شمول څلور کسان نور ژوبل دي. د شغلی دریس په خبره د حج او اوقاف وزارت د ودانۍ په کرایه نیول سوي او د حج د زیارت کوونکو د نوملیکنې پروسه پکې مخته وړل کېده. د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه. د دوی لوبه بیګاش په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د منځنۍ آسیا د فوټبال اتلولۍ سیالۍ له جمعې راهیسې پیل شوې. افغانستان په ایران سربیره په خپله تېره لوبه کې چې دوشنبه په ورځ یې درلوده ترکمنستان ته هم ماته ورکړې او د قرغیزستان په وړاندې خپله لوبه 2-2 مساوي کړې ده. زموږ خلاصه د راډیو ری د پاکستان راولپنډي شرطه څیرمه د دغه هیواد یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 11 تنه وژل شوي دي. دا پېښه نن سهار وختي شوې ده. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شوي کې 15 سرتیري او 12 ملکي وګړي دي. د دې پېښې له کبله په روغتونونو کې بیړنۍ حالت دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي وایي کېدای سي د مړو شمېر ډېر شي ځکه د دوی په خبره د ځینو ټپیانو وضعیت خراب دی. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو د دلیل په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه الوتکه د مورا کالو په نوم کلي په یوه ګنیز سیمه کې داسې محل ویدل چې په ورځنی روزنیز الوتنې بوخته و. د یمن په شمال کې د ساده شار پرون د یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول یې لږ تر لږه لس کسان وژلي او 28 نورې ټپیان کړي دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې تلویزیوني شبکې او یوه سیمه ییز روغتون ویلي چې برید د سعودي په مشرۍ ایتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو ویان ډګروال ترکی المالکي رویټرز خبري اژانس ته په یوه بیان کې ویلي چې په الثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د ده په خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له الثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ایتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخ ته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ایتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی دی. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي شایي په مسکو کې د مظاهرو پر مهال دی په زهرو مسموم سوی وي. کرملین دا خبره پرون د دوشنبه په ورځ په یوه بیان کې کړې ده. ناوالنی چې د غیر مجاز لاریون د پیلولو په خاطر له تېر اونۍ راهیسې په بند کې دی پرون یې له روغتون خپل عکس هم خپور کړی چې مخ یې خاصتا د سترګو په ساحه کې پړسېدلی ښکاري. د ناوالنی معالج ډاکټرې انا استیسیا واسیلووا ویلي چې ساتون کو ناوالنی بیرته زندان ته بیولی دی. د روسیې د حکومت دغه سیاسي مخالف مدافع وکیلې اولګا میخایلووا د روغتون مخته په خبرو کې په ټینګار ویلي چې ناوالنی په یو ډول ناپیژند کیمیاوي ماده مسموم سوی و. الکسی ناوالنی د روسیې د حکومت مخالف دی چې تل په ځانګړې توګه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد ږغ پورته کړی دی. د روسیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او جرمني چارواکو ویلي دوی یو بوسنیایي سړی د پاریس د 2015 کال د توریستي بریدونو په تړاو بلجیم ته تسلیم کړی دی. د 13 جون میاشت د جرمني په درزدن ښار کې نیول شوی و خو پرون بلجیم ته وسپارل شو. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org وړاندې خبرونه کې دغه مطالبه اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل وروستي څرګندونه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ډیر پرمختګ یادونه کړې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یو بحث پر مهال د افغانستان په اړه هم ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړ او ویل
رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهال ویش وټاکم خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو.
د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکوونکی حق نه لري چې ګډون پکښه وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
کومې غونډې ترسره شوې په هغې کې موږ دولتي کارکوونکي وویدل تر دیوازي تر سطح پورې چې دوی برخه پکې اخیستې وه. د ولسمشر یا د اجرایي رئیس مشاورین هم خپل کمپاینی رول لوبوي او دا دفکونې پروسې لپاره ښه پیام نه ده.
د نورو راپورونو ترڅنګ به په یمن کې د هغه وای برید په اړه هم راپور ووري چې ویل کېږي لږ تر لږه لس تنه پکښې وژل شوي دي. که وخت وو نور راپورونه هم لرو. دا مجله محتر اووه نیمه بجو ده. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیات پرمختګ یادونه وکړه. هغه د دوشنبه په ورځ د واشنگتن په اقتصادي کلب کې و بحث ته غږیده او د افغانستان په اړه هم ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړ. اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي ټیم په انتخاب باندې کار روان دی. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ کوي.
امریکا تر بل هر وخت د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هیله من ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غږیده او وی ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی. رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهال ویش وټاکم خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو. وروستی وار چې زه خپله هلته وم له بېلابېلو مؤسسو د ښځو له ډلو او د د ټولو پارکیو له خلکو سره مې خبرې کړې. موږ غواړو چې هغوی هیواد خپل کړي. موږ غواړو د کال لسګونه میلیون ډالره مصارف او د امریکا لپاره ستاسو د جنګیالیو زامنو او لمسیانو ژوند ته متوجه لوی خطر کم کړو. موږ فکر کوو چې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره یوه لاره شته. امریکا د افغان سولې لپاره له تیر کاله زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی او هغه هم همدا اوس په دې لړ کې په خپل اتم سفر بوخت دی. ښاغلی خلیلزاد له یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی او وروستی وار شنبه ماخام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی. د ارګ د بیان لمخې دوړ لوريو د سولې د ورشتي پرمختګونو روانو هڅو او د سولې د خبرو لپاره د حکومت په چمتووالي بحث وکړ. خلیل زاد د افغان سولې د راتلونکو مراحل په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی. په دې سفر کې ښاغلی خلیل زاد مخکې څو وار له طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر د یو افغاني مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو ټینګار کړی دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د مرکزي ټیم په تشکیل باندې کار روان دی. دا خبره د یاد وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجیه انوری د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
کار روی انتخاب هیئت مذاکره کننده جریان داره.
آقای انوری وایي د مذاکره کوونکي ټیم د انتخاب په سر کار روان دی او تر اوسه نهایي شوی نه دی. ډیر هڅه کیږي چې د خلکو په انتخاب کې لازم دقت موجود وي. د افغانستان دولت د دې موضوع لپاره د اجماع په خاطر له خلکو او بیلابیل لوري سره خبري روانې کړې. د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت او طالبانو رسمي خبري تر اوسه نه دي شوې، خو ځینو حکومتي چارواکو مخکې د نورو افغان سیاستوالو په ملتیا له طالبانو سره په مشورتي بحثونو کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د یکشمې پر اس خپل ټوټر لیکلی او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له اعلان وروسته به د افغان حکومت په شمول چې یو سیاسي لوری به وي له ټولو خواو سره بین الافغاني خبرې پیلوي. شاهین پرون شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل د اگست په لومړۍ اونۍ کې بل امریکایي پلاوی سره د خبرو د اجنډا د وروستۍ برخې برخلیک هم معلوم شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوو مخکینیو دورو خبرو لومړني پړاوونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریسم د نه استفادې پر بحثونو سرخېدل. امریکا وایي له طالبانو سره په خبرو کې دوی ته په پاسنیو دوه برخو سربیره د بین الافغاني مذاکراتو پیل، دایمي اوربند او د سولې تړون هم مهم دی او تر هغه چې په دغه ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ سپاره دولس شپږنوې د فم پر سل اشاره پنځه سپاره په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي. دوستانو، مخکې مو د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې واورېدلې، د وزیر څرګندونې واورېدلې، خو په عین حال کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو شاهد یو او هم د افغان حکومت لخوا پوځي عملیات پر مخ ځي. تېره شپه ناوخته د پروان ولایت په قمچاق درې کې د وسلوالو مخالفینو پر دورزنی پوځي عملیات پای ته ورسېدل. دا ظاهرا په دې ولایت کې له پراخو پوځي عملیاتو څخه ګڼل کیږي چې په لومړي ځل د افغانستان د ملي امنیت د سفر یو ځانګړي قطعي پوځیانو برخه پکې درلوده. په دې عملیاتو کې تر اولسو پورې وسلوال مخالفین وژل شوي دي. ملکي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې اعدا شوې ده. دا چې دا اعدا چا کړې او نور جزئیات یې څه دي، له پروان ولایت څخه زما همکار احمد هنایش را سره د ټلیفون پر کښه دی. احمد هنایش، خبرونه ته شرغلی کته سي د پروان ولایت په قمچاق درې کې د عملیاتو نور جزئیات را کوي چې د ملکی تلفاتو د اداو پړه څول کې جو تازه جزئیات دي.
زیام سلام وړاندې کوم او همدارنګه چې تاسو ویل په قمچاق درې کې د غوربان په یو غرنۍ سیمه دی، الته د سفریاک کټې خاص انګړې د امنیت ملي ځانګړې کټه عملیات درلوده چې پای ته رسیدلې ده. خو مګر ځینې خلکو د مشرانو د سیمایزو مشرانو د خلکو استادو په ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې ملګري وګړو ته هم تلفات راغلي ده. خو دا ادعا د امنیتي سرچینو چې دا ادعا به بنیاد ده او ملکی وګړو ته قطن تلفات راغلی نه ده.
بله، افغان دولت سوی د دې عملیاتو په ترڅ کې دوی وسلوال مخالفینو ته څومره تلفات اړولی دي؟
هغه هم د امنیتي ځواکونو سرچینو په ازادي راډیو ته وویل، هغه وایي چې تر 15 نه ډیر تلفات راغلی ده په مخالفینو مسلې ته. خو هلته عملیات په دې خاطر دی چې په دې ورستیو کې د مخالفین هغه وسلوال مخالفین حضور ډېر شوی ده په ځینې ځایونو چې دوردست ډېر غرنۍ په سیمو کې ډېر شوی ده. په دې خاطر دولت اندېښنه درلوده چې د غوربان سیمه کې هغه امنیت ډېر خراب نشي، په دې خاطر عملیات را ترسره کړی و.
بله، هنیش صاحب، یو بل پوښتنه د سیمې له اوسیدونکو سره تاسو اړیکې نیولې دي، اوس وضعیت هلته څنګه دی؟
حالت وضعیت خیلی خوب مگر حال کوت زینی واسط راکلی دزد زکتی عملیات هوایی خواهد حالت تلوا در مجموع اگر د جنگی حالات حال کوت لک اگر اندیشنه سبب شویده خو مگر بیا هم د امنیتی چارواکو په پروان کې وایي وضعیت او نورمال شوی ده او څوک کومې ستونزه نشته او طالبان هم هلته هغه کې لږ کم شوی ده هغوی حضور ډېره کمرنګ شوی ده.
بله ډېر زیاته مننه کوم احمد هنایی شو د پروان ولایت څخه یې راپور راکوه. دوستانو واموریدل چې د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې په قیمچاق درې کې د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو اداوې ردوي دغه ادا ځینې سیمه ییزو مشرانو کړې وه او اوس به زموږ خپرونو ته ادامه ورکوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ اخلاص ازادي راډیو اوریدونکو کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ او لار سیز موږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او کومونه اوریدلې بل ورځ تکرار بڼه واوري او هم مو راپورونه خبرونه او تحلیلونه ولولې پته مو د ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ. اوس بل ملالی بشیر څخه د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې او مقالې واورو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د یکشنبه په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي ټیکټ کې د لومړي مرستیال او زرغون بهیر د مشر پر دفتر حمله ته پام کړی دی. په دې ډلیز حمله کې شل کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ تاوتریخوالي هغه خطرونه روښانه کړل چې انتخابات ورسره مخامخ دي. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربیره چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لپاره اتلس نوماندانو خپل نومونه ثبت کړي دي، تر اوسه د انتخاباتو د نه کېدو په اړه شک نسته. په مقاله کې راغلي چې ډیری افغانان د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو له تهدیدونو او حملو اندېښنه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشرۍ د نوماندانو په ګډون یو شمیر سیاستوالو ویلي چې له طالبانو سره د سولې توافق ته رسیدل باید لومړیتوب وي، ځکه انتخاباتي کمپاین کولای سي د سولې خبرې ضعیفې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د یکشنبې د ورځې پیښې اندېښنې راپورته کړي دي. د ورځپاڼې په وینا بیره سته چې راتلونکي انتخابات هم د 2014 کال غوندې د درغلیو له ادعاو سره مخامخ سي، خو دا ځل شاید د تروریستي حملو له دوام سره. په مقاله کې راغلي دي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اتلس نوماندانو د هغوی د مرستیالانو او لوړپوړو همکارانو د امنیت لپاره یې ځانګړي پولیس ګمارل سوي دي، خو د نیویارک ټایمز په وینا خلک اندېښنه لري چې سخت دریځ شاید د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ورځ انتخاباتي حوزې هدف وګرځوي. په مقاله کې لولو چې د حملو د زیاتوالي او درغلیو په صورت کې به په افغانستان کې د 2014 کال د انتخاباتو سیناریو تکرار سي. برتانیایي ګارډین ورځپاڼې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امنیت په اړه زیاتو سویو اندېښنو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه ویل کېږي انتخابات به د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه وسي، خو په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډېر خراب سوی دی. د مقالې لیکوال دې ته پام کړی چې طالبانو او داعش ډلې پر امنیتي ځواکونو، حکومتي او ملکي کارکوونکو حملې زیاتې کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پیل ډېر اندېښمنوونکی و. د ورځپاڼې په وینا وروسته یو څو ساعته له دې چې ولسمشر غني د دې کمپاین په پیل کې وویل، سوله راتلونکې ده. درنې چاودنې د ولسمشر د انتخاباتي ټیکټ د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر هدف وګرځاوه. په مقاله کې مخکې لولو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې او توافق ته د رسیدو په خاطر ځان ته د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټه هدف ټاکلی ده، خو وال سټریټ ژورنال وایي چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو او د افغانستان د سیاسي راتلونکي برخلیک نه دی معلوم او طالبانو د سولې په چارو کې د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمي هغه وړاندیز هم رد کړی چې په راتلونکو دوو اونیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیلېدو خبر ورکړی و. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره هیڅ کله تر دې مخکې رسمي خبرې نه کوي چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي.
مسله د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ده. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکوونکی حق نه لري چې ګډون پکښه وکړي. دغه بنسټونه په دې باور دي چې که دا کار دوام وکړي د انتخاباتي کمپاینونو پروسه به زیانمنه کړي. تفصیل اخر محمد سیند راکوي.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون لمخې د دولت د امنیتی او ملکی بنسټونو منسوبین نشي کولای شي د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ له آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل که د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د دولت د امنیتي او ملکی ارګانونو کارکوونکي ګډون وکړي د انتخاباتي مبارزو بهیر ته به زیان ورسیږي.
دولتی کارکونکي وویل چې دې برخه پکې اخیستې وه. د ولسمشر یا د اجرایي رئیس مشاورین هم خپل کمپاینی رول لوبوي او دا پروسې لپاره ښه پیغام نه ده.
د ښاغلي رشید په خبره د کمپاین په اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کومه لایحه جوړه کړې هغه قانوني اعتبار لري او له مخې امنیتي ځواکونه ملکي کارکوونکي او د معارف منصوبین حق نه لري چې په دغو کمپاینونو کې برخه واخلي. خاغلی رشید د تیرې ورځې په کمپاینونو کې د ګډون کوونکي وزیر یا بل مسؤل نوم وانه خیست. خاغلی رشید وویل د کمپاینونو لپاره د تصویب شوې لایحې له مخې د دولت ملکي او پوځي کارکوونکي حتی دا حق هم نه لري چې داسې نښې له ځانونو سره ولیږدوي چې له یو کاندید سره یې ملاتړ ښیي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د دولت پوځي او ملکي بنسټونه دنده لري چې له دغې پروسې سره مرسته وکړي، نه دا چې خپلې رسمي دندې پرېږدي او د یو کاندید په ګټه هڅې وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه د یکشنبې په ورځ د اسد په شپږمه پیل او شپېته ورځې به دوام وکړي.
اوس په ورسو غزنی ولایت په غزنی کې څه باندې سل مېرمنې تر روزنې وروسته په بېلابېلو روغتیایي مرکزونو کې د سلاکارانو په توګه ګمارل کېږي. دغه مېرمنې به میندو ته د خوراک څښاک او نورې اړینې روغتیایي مشورې ورکوي. حبیب رحمان تاثیر یې په اړه راپور کوي.
په غزنی ولایت کې لسګونه تنه مېرمنو په دېرش ورځني کورس کې د میاندو او ماشومانو لخوا د خوارځواکۍ د مخنیوي په زده کړو پیل وکړ. دغه مېرمنې به له دغه کورس څخه وروسته د ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روغتیایي مرکزونو کې د مشاورینو په توګه ښځو ته د سوې تغذیې په وړاندې مشورې ورکوي. دریو تنو مېرمنو چې په دغه ټریننګ کورس کې یې ګډون کړی دی ازادي راډیو ته وویل دا منو چې په دغه ولسوالیو کې دوی ته د کار زمینه نه ده برابره، خو بیا هم خپلو ولسونو ته د خدمت کولو په موخه یې ورته مخه کړې ده. دوی وایي غواړي چې د خوارځواکۍ په برخه کې ښځو ته روغتیایي مشورې ورکړي تر څو میندې او ماشومان له دغه مشکل څخه په امان سي.
نمې زرغونه د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ اوسېدونکي یم. سوری کچه ډېره ټیټه ده، د ښځو کوچنیان د خوارځواکۍ د سوې تغذیې کوچنیان هم ډېر دي او ورې د سواد کچه بېخي زنانه سواد نه لري. موږ غواړو چې هغو ته خدمت وکړو.
میشه دګیله سي بېوزله ښځې داسې سوې تغذیې مرض لري، کوچنیان سوې تغذیې مرض یې کوچنیان کسان چې باید موږ په وطن کې سوې تغذیې مرض څه ورک سي نه سي پیدا، خو موږ دغه غواړو موږ د پیسو په خاطر نه کوو.
زه مریم یم، د دې یک ولسوالۍ ډېره فیصدي لوړه سوې ده. ډېر خلک سوې تغذیې باندې اخته دي. اوس خدای وکړي زموږ کومک وکړو او هغه سوې تغذیې راکم کړو. یو ډول خدمت یې ګڼو، معاش خو یې نه ده دومره، غواړو چې خدمت ورته وکړو.
په غزنی کې د روغتیایي څانګې رئیس ظاهرشان اکمل وایي د ولایت په یو سل څلور مرکزونو کې به دغه روزل سوی مشاورینې کار کوي تر څو هغه میندو ته چې په خپله او یا هم اولادنه یې په خوارځواکۍ اخته وي د خوراک څښاک او نورې اړینې روغتیایي مشورې ورکړي. دی زیاتوي د میندو او ماشومانو د مړینې سبب ډیری وخت سوی تغذیې کېږي.
سوې تغذیې تر تداوینو وقایه اسانه ده او هم ارزانه ده. په همدې منظور یعمې روغتیا وزارت تصمیم ونیو چې په هر کلینیک کې یو تن مشاور استخدام کړي. په غزنی کې هم یو سلسله روغتیایي مراکز و کې یو نفر د تغذیې مشاور استخدامیږي. نن یې رسما د ترنینګ د پیل ورځ به دوی به له موږ سره د دېرش ورځو لپاره ترنینګ اخلي. د مسلکي ترینرانو له طرفه هم عملي هم نظري د کوریکولم مطابق وروسته له هغه نه بیا دوی خپلو کلینیکونو ته معرفي کېږي. خپلو کلینیکونو کې به میندو ته اکثره د کورنۍ خوړو د اهمیت، د مور د شیدو د اهمیت او ځینې نور هغه مهم مسایل چې په تغذیې پورې مربوط دي
د غزنی په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې چې د ښځو تعلیمي کچه یې بېخي ټیټه ده د نورو ستونزو تر څنګ د دغه میندو او ماشومانو شمېر هم لوړ دی چې په سوې تغذیې اخته دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راديو د سهار له وده ماشان تر وو بجو پري پر منځني صفه دولس شپږنوي او د ایف ام پر سل اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په یو نړیواله موضوع را وخلو. په یمن کې په یو هوایي برید کې لشتلج لس کسان وژل شوي دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې وي ټلویزیونی شبکې او یو سیمه ایز روغتون ویلي چې برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا حوثیان تورن کړی چې دغه برید تر شا لاس لري. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د یمن په شمال کې د ساده ښار د یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول یې لږ تر لږه لس کسان وژلي. د الجمهوري په نوم د یو سیمه ییز روغتون مشر صالح قربان رویټرز ته ویلي چې په الثابت بازار باندې دا هوایي برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. دا ائتلاف د صالح په خبره په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثیانو سره جنګیږي. صالح د وژل شویو کسانو شمیر دیارلس او د ټپیانو او ویشت تنه بللی. خو د المسیرا په نوم یو سیمه ییز ټلویزیون ویلي څه باندې لس کسان وژل شوي او ملکیان دي. خو د سعودي مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال ترکی المالکی رویټرز اژانس ته په یو بیان کې ویلي په ثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثي اغیانو له ثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. رویټرز وایي د مړیو وضعیت ډیر خراب و. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی. یو وار د 2013 کال په اګست کې دغه ائتلاف په ساعده بازار باندې د ماشومانو یو بس ویشته و چې پکې لسګونه ماشومان او نور عام خلک وژل شوي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو په لویدیځو هیوادونو انتقاد کړی چې د ائتلافي ځواکونو لپاره وسلې او نور استخباراتي معلومات برابروي. دغو ډلو په خبره د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ملکیان په روغتونونو، ښوونځیو او بازارونو کې هدف ګرځوي، خو ائتلاف وایي عمدن دا کار نه کوي. د روان کال تر فبروري پورې د ملګرو ملتونو د تایید شوی شمیرو له مخې د یمن په څلور کلنه جګړه کې نږدې 18,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې جګړې 3,300,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. یمن د کورنۍ جګړې پر مهال له قحطۍ سره هم مخ شوی چې له امله بشري ناورین رامنځته شوی دی.
اوسمته مهمو خبرونو سرچې کې دوه امریکایي عسکر پرون په کندهار ښار کې وژل شوی دي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ د دوه عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی، خو نور جزئیات یې نه دي روښانه کړي. د خبر له مخې پر دوه امریکایي عسکرو بریدګر چې ویل کېږي افغان سرتیری وو په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول سو. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال ړنګېدو درې کسان وژلي او څلور نور ژوبل دي. د دغه وزارت اطلاعات او اړیکو رئیس ناصر الدین دریڅ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه دیوال کې درې تنه د حج زیارت کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د شپږس کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه. د دوی لوبه بیګش په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسوه. د پاکستان راولپنډي شارته سیرمه د دغه هیواد د یو پوځي الوتکه د لویدو له کبله اول ستنه وژل شوې دي. دا پیښه نن سهار وختي شوې. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شوې کې 15 سرتیري او 12 ملکي وګړي دي. د دې پیښې د دلیل په اړه تاسو ته نه دی ویل شوی. او د یمن په شمال کې د ساده شهر پروند یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول یې لشتلج لس کسان وژلي او 28 نور یې ټپیان کړي دي. دوستان و سند جوان رنگو نوری
دا جوان رنگو نا
سلام رو رستا سینم تا ده؟
عبدالله.
عبدالله تا سی چه کار کوای؟
زی ایسکریم خرسوم.
دغه ایسکریم تنگ جوڑی گی او پا کم کم برخو کتا سی دغه ایسکریم خلکو تا ورکوای؟
دغه یو شودی دی او یو سیده برادا یو سمسی یادیږي نو تازه میوه سیار رقم ته میوه تاسو استعمال وی زکه لخر
او د مشتریان د ورځ خرڅ او خاصله او ګټه څنګه ده؟
هغه تقریبا یو 800 روپیه پاتې کیږي.
تاسو چې دغه ماشينه خسه کم زاینه مروړې او په خوختون کې تاسو پلاس جوړول ک څنګه ودا؟
نه دلته مخکې نه وو، پرسه کال خو یو ماشینو او نور نه وو، سکل بیا تقریبا یو 10 ماشینونه دی په پکتیاګه.
په پکتیا کې ډېر کله ویل کېږي وایي دلته یخنی ده، ساړه دی، نو دغه شیان ډېر نه خرڅېږي. څومره میاشتې دوام کوي دغه ستاسو دغه ګټه تر څه وخته پورې؟
دا تقریبا څلور نیمې میاشتې دوام کوي، دې نه زیات نه کوي.
او لغه ورسته به بیا څه کوي
دغه ورسته بس بیا سنجش کو زمي لخبره پلي ملي خرڅ ولای بل شي خرڅ
دغه ګټه وټه چې تاسو کوی مختلف کاروبارونه کوي د بچانو مشانه گزاره دی پکېږي
والا بس غدا اوس پر ما عسكري کا والا اوس مدا شي شروع کو دام یو چا پیسې راکړه نو په نیمه باندې ته لګیا ما
بچیان دي څومره دی
دو بچیان دي
او هغه هم درس وایي
و یو شخصي مکتب کې ده چې هغه یو بلچا فیس هغه کوي نو زه څه ده ما باندې خرچه نه ست دی هغه
او دوه هم بچی دی
هغه وړکی ده ماشوم د کور کې
ډېر ښه خپله د پیغام افغان دولت ته دی داسې کومې غوښتنې تاسو به ترې ولرئ چې هغوی ستاسو سره مرسته وکوي ستاسو د کاروبار لا وغوړېږي
والله مهمه خو دا داسې امنیت دی نو شپه ورځ کار کېږي او امنیت نه وي دا مازدیګر ټایم کې دوکانونه بند سي بازار بند سي ادې یو هغه برق نه وي برق مشکلات دي نو د شپې باید کار وسي خو زه نه یې د شپې کار نه
دا زموږ لمړۍ خبرې مجله بل